دونکا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي ز اسمت ساروانیم د دې خبرونې په پیل کې خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې $2 میلیارډ ته اړتیا ده اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنج شنبه ریلیف وی پاڼې خپره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوي او 2.1 میلیارډ کم دي د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي د نړیوالو بنسټونو د شپیرو لمخې د محل شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 میلی مترو پورې وي په خبر پاڼې کې ویل شوي چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 45 تر 90 کیلومترو پورې وي د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شویزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوسټ امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څنګ ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې خو له دې ډلې سره د چرن په برخه کې نظریات مختلف وو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي توماس گرینفیلد د چین استازي فو کانګ د روسیې استازي واسلی بننسیا او یو شمیر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمائندگانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي خو سوال دا دی چې داعش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ لومړني مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه بس پراخه شوه پاکستان، تاجکستان او هند ته ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي راوښم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شاه محمود بخیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دواړو هرکلی کوم میخیل صاحب که لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای لدیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي، په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړې ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسې قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یوه لویه ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبوي او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسې ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت کې ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتوالي ښه شي، اقتصادي رشد رامنځته شي، او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو دا
بیا خپل سب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نصاریه په ټوپک لمنځ نه ځي، په فکر باندې لمنځ ځي. ګولایس په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش 1000 افغانان ووژل، تر هغه تقریبا 4 ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو څه درلوده؟
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کاله 2015 کال کې دی وجود راغلی. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې موقعیت د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې،
اوسم شته هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه اوسم موجود ده، څنګه په افغانستان کې وه چې کله په افغانستان کې طالبان واکمن نه وو، هغې نه مخکې هم هغو یو بل سره د هغه بوی لکه په یو بل بریدونه کول. نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه میا سره خبره ډېر زبردست خبره وکړه چې د ترهګرۍ او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ وګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز لاندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل مخالف ډله ده اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسله والو ترمنځ دا هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلایس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په یغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت کې تاسو والی وي نوی کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
خو ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضو وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو د افراطي ډلو نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلک طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خلک د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه وروسته خلک د القاعده سره یو ځای شول نو خبره داره چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دی یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دا یې ځوانان په دې نامه باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي د هغې ونه خپل امکانات غواړي نو هغه ډلې چې دیو سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کېږي
میاخیل صاحب وبخښئ
نه دیکې ورګه زما یو هسې پوښتنه ده میاخیل صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله هلته فعاله ده که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډېر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغوی پخوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې پخوا به په جنازو بریدونه کول په ودونو ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس هغوی ډیر ځانګړي هغه لري په افغانستان کې څنګه هغوی دومره پیاوړي دي چې هغه په هغه مرکزونو یا چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکي
ګوري داعش خو د افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی اوس د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورکزایي وو دیو مشران په اورکزایي کې وو د هغه ځای نه دیو تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دی خو ته راتل او د ځینې ان نیولې و سره
میاخیل صاحب وبخښئ په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورکزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خو ته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورغزوی ته اشاره کړی ده او یو ډیره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور د ډلې څنګه نفوذ کړی
هغه وخت چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همده بیا یو برخه په خپله د افغانستان برخه وه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نیولې د